بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو خوګو روژاتیانو په سهرنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه ایزانو نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری المریز کال د وری د میاشتې اتمه نیټه چې د 1446 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې دا اوویشتم او د 2025 میلادي کال د مارچ لا 28 نیټه سره سمون خوري زموږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم او شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده لمړې لمامل سره سم خبرونه راوړان شي په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو بیا یو سیاسي تبصره اوردل شي په غزې کې د حماس په ماته نه خوړلو د امریکا د استخباراتي ټولنې اعتراف تر عنوان لاندې الدی ورستا بیا هم روژا د خوده ملماستیا تر عنوان دی پروگرام اوردل شو بیا هم د قدس د نړیواله ورځ په ارتباط تر تا یو ځانګړې پروگرام وړاندې کی بیا هم تاسو د روژې د مبارکې میاشتې دعا او چې پم دې سره زمونږ د خبرونه هم سرترسي پارس ټوډي ډاټا ار سلیش پی زمونږ د انټرنیټي سایت درخت ازن یو لند د مکو به سیمه او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غوسم پام کړی د محل خبرونو ته سر کې هم دا خبرنو لانډیز دا اسلامی ایران ولسمشر وای چې خلک د قدس په لاریون کې په ګډون سره لاسیونست رژیم خپل کرکا اعلان یې خاغلی راغچی ویلی چې ایران د امریکا ورستیو سیاسي وړاندیزونو ته د شک په سترګه ګوري د افغانستان ایران او اروپا ریلی کوریډور فعال شو اوسم بشپړ خبرونه خاغلی مسعود پزشکیان ویلی چې خلق د قدس په لاریون کې په ګډون سره له سیونست رژیم خپلا کرکا اعلانې پارس ټوډے د مهر خبری آژانس په حواله وایي چې د ایران ولسمشر خاغلی مسعود پزشکیان د ټول هیواد لا والیانو سره په یو غونډه کې زیاته کړه له دین او مذهب پرته څنګه ځنې خلک کوي شي په ښځو ماشومانو او بوډاګانو باندې بمونه وورځي او په ویاړ سره د سولې په اړه خبرې هم وکړي ښاغلي پزشکیان ټینګار وکړ اسرائیل د نړۍ د سترګو پر وړاندې تر ټولو ډېرې وژنې ترسره کړې او بیا نورو ته ترهګر وي دا په کوم منطق سره سمون لري چې دوی په اسانۍ سره قتل عام کوي د کیمرې مخې ته بیا پوز ورکوي او د سورې پاړه خبرې کوي چې د ایران ولسمشر زیاته کړه د اسرائیلو نسل وژونکي رژیم او د هغو ملاتړي د سورې پاړه خبرې کوي او داسې وحشیانه جنایتونه ترسره کوي که دوی د جګړې پریکړه کړې وي نو کوم جنایتونه به کړي وو نن د جمعې مبارکه ورځ چې د 2025 میلادي کال د مارچ اته وشتما چې 1446 مجری کمری کال د روژې د میاشتې وشتما نیټه ده د قدس لاړنېوالې ورځې سره سمون خوري د روژې د مبارکې میاشتې ورستی جمعه د ایران د اسلامي جمهوریت د ستر بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په نوښت د قدس نړیواله ورځ نومول شوې ده خاغلی عراقچی ویلی چې ایران د امریکا ورستیو سیاسي وړاندیزونو ته د شک په سترګه ګوري د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل د انسانانو د ژوند په اړه بشپړه بې پروايي د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره یو دلیل دی چې د امریکایانو ورستی سیاسي وړاندیزونه په ډېر شک سره ګوري پارس ټوډے د ایرنا په وینا راپورټر کړی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په ټولنیزه شبکه ایکس کې ولیکل په ټوله نړۍ کې خلک په شمول د امریکایانو ګوري چې د دې هیواد چارواکي نړیوالو چارو ته په کومه سترګه ګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د امریکایي چارواکو په فیصلې کولو کې سخته بې کفایتي او تر ټولو مهمه دا چې د انسانانو ژوند ته بشپړه بې پاروایي څرګنده ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په خپله دوهمه دوره کې په وار وار له ایران سره موافقې ته د رسیدو هیله څرګنده کړې ده. 2015 کال د فروری په 14 نیټه یې د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د زیات فشار د سیاست د دوام لپاره د یو یادښت په لاسلیکولو سره ادعا وکړه چې هغه د ایران له ولسمشر سره خبرو اترو ته چمتو دی. د امریکا ولسمشر د 2015 کال د مارچ په 9 نیټه سره لدې چې تهران پر وړاندې سیاست فشار پالیسی د پلي کولو لپاره یادښت لاسلیک کړ. فاکس بزنس خبری شبکې سره په مرکه کې اعلان وکړ چې هغه د ایران د اسلامي انقلاب ستر مشر ته یو لیک لیږلې او د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا د خزانه وزارت په وینا 2015 کال د فروری په 14 نیټه د ولسمشر د ملي امنیت یادښت خبرېدو رئیس د ایران د تیلو د خرڅلو پر وړاندې څلور پړاو بندیزونه لګول شوي تر څو په تهران باندې زیات فشار راوړل شي. د امریکا حکومتي چارواکي د ایران د اټمي پروګرام په وړاندې خپلې متضادې څرګندونې تکراروي. د پوځي اقدام ګواښ کوي په داسې حال کې چې اسلامي جمهوریت ته د خبرو اترو بلنه ورکوي. د ایران افغانستان اروپا ریلی کوریډور فعال شو. په کابل کې د ایران سفارت وایي چې د افغانستان ایران اروپا ریلی کوریډور فعال شوی او دغه هیواد لومړنۍ سوداګریزه جوپا د افغانستان ایران ریل دهلیز له لارې ترکیې ته ولیګل شو چې اروپا ته ورسیږي. دا پارس ټوډے راپورټ مخې په کابل کې د ایران سفارت په ایکس کې دغه ریلی دهلیز د فعالیدو خبر ورکړی دی. د ایران سفارت زیاته کړې ده چې د ایران په همکارۍ د دغه دهلیز فعالیدل به د افغانستان د اقتصادي ودې لامل شي. د طالبانو مشر اسلامی نړۍ ته غوښتنه کړې ده چې د فلسطینیانو د حقوقو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت مشر د کوشنی اختر په مناسبت اختریز پیغام کې پر فلسطینیانو د سیونستي رژیم بریدونه په کلکه غندلي او هغه یو ستر وحشت بلل دي. هغه په دې پیغام کې د فلسطین خلکو لا روا غوښتنو ملاتړ کړی او لا نور اسلامي نړۍ غوښتي چې د فلسطینیانو ملاتړ وکړي څو هغوی خپل غصب شوي حقوق بیرته ترلاسه کړي او لا ظلمونو خلاص او هلته روان وحشت پای ته ورسي. د افغانستان له دولته د کروندګرو د مرستو لپاره د کونړ د کروندګرو د غوښتنې پاکله زموږ د خبریال رالیږلي راپورټ ته وکړي.
په سوهیلی ولایت قندهار کې د سلګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د دوه پرمختیایي پروژو چارې پیل شوې. چارواکي وایي د دې پروژو په بشپړېدو سره به د ځمکني ترانسپورت په برخه کې خلکو ته اسانتیاوې رامنځته شي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن او ځمکني ترانسپورت سرپرست وزیر ملا حمیدالله خونزاده وایي پر دې دوه پروژو چې د قندهار هرات او قندهار کابل د لویو لارو لپاره د موټرونو د تمځایونو جوړول پکې شامل دي څه باندې 4.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د همدې وزارت له بودیجې ورکول کیږي. وزیر وویل چې دا تمځایونه د قندهار ښار په نساجي او باغ پل سیمو کې په څه باندې 200 جری بزمګه کې جوړیږي
چې د اسلامي امارت د ملي بودیجې له لارې تمویل کیږي چې هر یو ترمینل په 142 جری بکی په باغ پل کې او 100 جری بمځکه همداده چې دلته په دې ځای کې دا ټرمینل جوړیږي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن او ځمکني ترانسپورت سرپرست وزیر وویل اړون وزارت یې پروان کال کې په ټولیز ډول 350 بنسټیزې پروژې طرحه او ډیزاین کړې وي چې خواوشا نیمایي د هوایي او پاتې نورې د واټ یا ځمکني ترانسپورت په برخه کې وي چې د پلي کېدو په حال کې دي. همدارنګه له 40 زیاتو نورو پروژو تړونونه یې له خصوصي سکتور سره لاسلیک کړي دي. په دې مراسمو کې د سرپرست حکومت مرکزي وین ذبیح الله مجاهد په خپلو خبرو کې وویل د دا ډول بنسټیزو پروژو پلي کول ولسي خلکو ته ډاډ او خوښي وربخي.
نو دا هغه څه دي چې موږ تاسو ته خوښي راوړي، موږ تاسو ته زیرې راوړي، راکوي موږ تاسو کچېرې یو افغانستان
د قندهار اوسیدونکو هم د دغو پروژو د پلي کېدو له امله خوشحاله دي او وایي ګڼو خلکو ته به پکې د کار کولو زمینه برابره شي.
ډېر ښه کار وسولو د دامان په ولسوالۍ د 15 اوزې په ساحه کې چې دغه د اډیا ابتدا نن وسوله نو موږ ډېر خوشحاله یو. د دې متکې خلک هم خوشحاله دي، خلک هم پر کار ودرېږي.
د دولت څخه موږ بار بار خوشاله یو په دې واړو چې موږ د فار دولت خدمت وکي او اسانتیاوی را ته جوړ کی دا غنه غنه ډیر مسلمانان ډیر سخت په تکلیف نو
د ملکی هوایی چلن وزمکری ترانسپورت وزارت په قندهار کې د دې دوه بنسټیزو پروژو لپاره څو ورځې وړاندې په کابل او اورزګان ولایتونو کې هم د سلګونو میلیونو افغانیو په ارزښت ورته دوه پروژې پیل کړې وې. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان په کوټه کې بم چاودنې درې کسان وژلې. زمون خبریال راپورټ راکړی، پاکستان د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه کې په ډبل روډ کې په بریچ مارکیټ سیمه کې د پولیسو په یو گاډي تا نږدې بیا یو بم چاودنه وشوه چې تر اوسه پکې درې کسان وژل شوي دي او یو ویشت نور ژوبل دي چې ځنې پکې بیا مرګ حاله اعلان شوي دي. په ژوبلو کسانو کې څو پولیس هم شامل دي. تر اوسه کومې ډلې د دغه بم چاودنې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. په امستردم کې 15 تنه د چاړې په برید کې ټپیان شول. د هالینډ د پلازمېنې امستردم په مرکزی برخه کې د چاړې په وسیله په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي. د پیښه د هالینډ د پلازمېنې امستردم په جنوبي برخه کې ډام څلور لارې ته نږدې شوي ده او ځایي رسندیو خبر ورکړې چې سیمه کلا بند شوي ده. د امستردم پولیسو ویلي چې د ښار په مرکزی برخه کې د چاړې برید په پایله کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي. د دې برید په تړاو یو کس نیول شوی هم دی. پولیسو سیمه محاصره کړې ده او ګڼ امبولانسونه هم د پیښې ځای ته رسېدلي. د پیښې ځای ته د مرستې لپاره یو هلیکاپټر هم راغوښتل شوی چې په څلورو لاره کې بیا کوز شوی دی. د ښار پولیسو په ټولنیزو رسندیو کې لیکلي چې اوسمهال د برید انګیزه لا معلومه نه ده، خو زموږ پلټنې روانې دي. نور جزئیات تر اوسه نه دي خپره شوي. تر دې مخکې دا ډول بریدونه د جرمني په شمول د اروپا په نورو هیوادونو کې هم شوي او په یو شمېر بریدونو کې بیا افغانان ککړ بلل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د لوږې او تغذیې د ناورین په لړ کې د بودجې کمښت د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخې. د خوړو نړیوال پروګرام د راپورټ په خبرولو سره ویلي چې له سملاسي بودجې پرته به د خوارځواکۍ پر وړاندې زیانمنې ډلې سختې تاواني شي. دغه پروګرام زیاته کړې ده چې د افغانستان د نفوس نږدې دریمه برخه د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیرنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په عین حال کې په افغانستان کې د خوړو پروګرام د تغذیې مشره مونا شیخ وایي خلک په ډېر سخت حالت کې دي. مونږ ډېرې ښځې او ماشومان وینو چې کلینیکونو ته راځي، ډېرې میندې بیا ډېرې ځوانې دي. هغه زیاتوي چې اټکل کېږي سږ کال په افغانستان کې 3.5 میلیونه کوچني ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. بېوزلي، لوږې او بېکاري افغان وګړي له بېلابېلو خطرونو سره مخامخ کړي دي. د ترکیې په مظاهرو کې تر اوسه پر نږدې 2000 کسان نیول شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر علي یلکایا ویلي چې په دغه هیواد کې د احتجاجونو له پیله تر اوسه پورې 1899 کسان نیول شوي دي او 268 کسان هم د محکمې په حکم بندیان دي. رویټرز خبری آژانس د هغه په حواله راپورټ کړ چې په دغو اعتراضونو کې 150 پولیس بیا ټپیان شوي هم دي. روانې میاشتې په 19 په استنبول کې هغه مهال مظاهرې پیل شو چې د اپوزیشن مخکښ سیاستوال او د استنبول ښاروال اکرم امام اوغلو ونیول شوی. امام اوغلو چې د رجب طیب اردوغان اصلي سیاسي سیال ګڼل کېږي د فساد په تور بندي دي، خو پلاویان یې د ګامبیا سیاسي بولي. د سیونس رژیم پوځیان له پوځي خدمت کولو ډډه کوي. نا خبری آژانس راپورټ ورکړی چې د سیونس رژیم رسندیو ویلي چې دغه رژیم د پوځ زیرمه پوځیان له پوځي خدمت کولو ډډه کوي. د سیونس رژیم رسندیو د اسرائیلي رژیم د پوځ د ناوړه حالاتو او له جنگ د سیونس رژیم پوځیانو ډډه کولو خبر ورکړی دی. هارتی سیونس ټیو ورځپاڼې په راپورټ کې ویلي چې دغه رژیم پوز د فلسطین په غزه ترانګه کې د پوزي عملیاتو د پراخولو په دلیل په زیرمه ځواکونو کې د کړکیج د زیاتیدا په حق لا خبرداري ورکړې دي. مغرب رسپانې د اسرائیلو پوز د غراز د سیونس رژیم له خوا د اوربند موافقه له خلاف ورزه کولو او په غزه ترانګه کې د جنگ لسره پیلولو رسته د زیرمه ځواکونو د روحیې د کمولو په حق لا خبرداري ورکړې دي. دا په داسې حال کې چې سمدا مخکې سونس تجیم یادو ته هنونو د اسرایلو د پوز د زغرګاډو د برخې د لوړدوا زیرمه افسر په شمول شوکړه چې په غزه کې د جنگله سره پیلولو سره سره د اسرایلو پوز د جنگ په میدان کې د شتون لپاره د ضروري ځواکونو تامینولو توان نه لري. هغه وویل چې د اسرایلو رژیم د زیرمه ځواکونو په جذبولو کې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوی او دغه مسله خدمت ته د بللو لپاره د اسرایلو له زیرمه ځواکونو سره د قمندانانو په ټولو برخو او په ټولو خبرو اترو کې لیدلی شو. دا د دې مهال خبر. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غاک.
سیاسی تبصره.
په غزه کې د حماس په ماتې نه خوړلو د امریکا د استخباراتي ټولنې اعتراف دا زموږ د سیاسي تفسیرې عنوان دی. د کلنیو ګواښونو په هکله د امریکا د استخباراتي ټولنې راپورټ اعتراف کړی چې په غزې کې د فلسطین مقاومت ډلې حماس ماتې نه ده خوړلې او مغراس خپل قدرت جنګیالي او بېخ بنایانې ساتلې دي. د امریکا د استخباراتي ټولنې په راپورټ کې ویل شوی چې حماس غورسنګ خپل زرګونه ځواکونه د مځکې لاندې بېخ بینایي لري او احتمالاً له اوربنده یې د خپلو مهماتو او د پوځي زیرمو د بیا پیاوړي کولو او تامینولو لپاره استفاده کړې ده چې وکولی شي دوباره وجنګېږي. دغه جاجونه زیاتوي چې حماس غورسنګ کوي شي د ټیټې سویې چریکي مقاومت له سره پیل کړي او په اټکل وړ راتلونکي کې په غزې کې د غالب سیاسي عامل په توګه پاتې شي. په دغه راپورټ کې ادعا شوې ده چې په غزې تلانګې کې د حماس غورزنګ محبوبیت کم شوی خو دغه محبوبیت د اردن سیند په لویدیځې غاړې کې د فلسطین د کورواکه تشکیلاتو په نسبت هماغه راز زیات دی. د حماس د حالت پاکړه د امریکا د استخباراتي ټولنې راپورټ یو ځل بیا ښیي چې په غزې تلانګې کې د حماس غورزنګ د ټونلونو د پوځي تجهیزاتو او د ځواکونو د زیاتې برخې د له منځه وړلو په اړه د سونس رژیم له ادعاګانو سره سره د غډله اوس هم له لوړو وسونو بلقوا او بیا برخمنه ده او توانېدلې ده چې د غزې تلانګې پر ضد د اسرایلو له پرله پسې حملو او بیا بیا ګزارونو سره سره خپل قدرت جنګیالي او خپلې بېخ بېناوې وساتي. د سونس رژیم لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د غزې جنګ په څلورو سترو او معلومو هدفونو سره بیا پیل کړه. هغه ژمنه کړې وه چې یوازې د دغو هدفونو په پوره کېده سره جنگ بندوي خو د جنگ ختمېدل لږ تر لږه د وروستي اوربند له ماتې خوړلو وروسته له بل برخلیک سره مخامخ شول. د نتنیاهو اصلي هدف د حماس غورزنګ له منځه وړل و چې پکې د حماس د اصلي بېخ بېناو او د مځکې لاندې د ډېرو ټولنو له منځه وړل شامل و. خو حماس غورزنګ په ډېره کمه موده کې په هغو سیمو کې چې د سونس رژیم پوځیانو ترې شاتګ کړی و خپله قوا بېرته ترلاسه کړه. د اسرایلو او د لویدیځو هیوادونو د سرچینو راپورټونه دغه حقیقت بیانوونکي چې سونس رژیم پوځ د حماس غورزنګ د وسونو د ارکانو په له منځه وړلو کې ماته خوړلې ده. د اسرایلو د لومړي وزیر دوهم هدف له پوځي لارې سونس رژیم باندیانو بیرته راستنولو. په دې چوکاټ کې سونس رژیم هدف په غزې تلانګې کې د لسګونو اسرایلي باندیانو خوشي کول و کوم چې له څلور سوه اویا ورځو جنګ وروسته له حماس او نورو فلسطیني ډلو سره و. خو په عمل کې سونس رژیم پوځ یوازې وتوانېده په غزې کې کم شمېر بندیان په غزې تلانګې کې له درنو حملو سره سره د پوځي عملیاتو له لارې آزاد کړي او اسرایلو دغې ژمنې په پوره کولو کې ښکاره ماته خوړلې ده. په نهایت کې سونس رژیم مجبوره شو له غزې د خپلو بندیانو د خوشي کولو لپاره د فلسطین ولس سوه اووه دېرش بندیان چې زیات شمېر یې په عمر قید محکوم شوی و خوشی کړي او دغه راز د ټولو بندي شوي او ښځو او د ماشومانو خوشی کولو ته هم مجبوره شو. د اسرایلو د لومړي وزیر نتنیاهو هدف د فلسطین مقایمه ډلو ته د وسلوالو مرستو چینل د غوڅولو په عدد څونس رژیم د پوز لخوا د غزې او د مصر ترمنځ د فلاډلفیا چورلیز د نیواک په دوام سره په فلاډلفیا او نتسالیم چورلیزونو دایمي سلطې موندل و چې په نهایت کې پکې بریالی نه شو. همداراز په نهایت کې به دا د فلسطین ولس و چې بریالی بشي او فلسطین به آزاد شي. ازنو نند قدس نړیوال ورځ ده چې ان شاء الله د زلب د رهبری د ستر مقام په وینا ډیر اپارتمن ډول باندې د غورز تر سره شي. ازنو د خبرونه دوام ته تاسو پام راکړو.
رمضان رمضان يا شهر الغفران رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر
رجاء
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله
دیر قدر من آوریدون کو استاسو دا تاتونو او عبادتونو دا قبل دا پهیلا او دا گرم سلامونو پا ورانده کولو سره زوست ده خبرون پا دیر شبه که زه فاطمی سر ده خبر مخترم هم کار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور تا حضر شویو چی روژه ده خدای میل مستیه ده پروگرام وویشتم برخه تاسو تا ورانده کرو. هیله ده چی ستاسو ده ملتیا ور وگرزی.
ډیر قدرمنو اوریدونکو د اسلام عظیم الشان پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د رمضان مبارک میاشته هغه میاشته چې لاولی رحمت مینځه بخشل او اخیری اجابت او له دوزخ ازادي ده. په حقیقت کې په لومړی لسیزه کې په بندگانو الهی الطاف او رحمت نازل ده. د روژې مینځ توبه انابه استغفار او له ګناهانو مغفرت او رسته لسیزه نتیجه خستل دی. هیلمن یو مونږ هم د روژې د پای په دغه ورځو کې ښې نتیجې ترلاسه کړو.
قدرمنو دوستانو په تیر پروګرام کې مو وویل چې په نیکو کارونو کې یو بل څخه مخکې کېده په الهي درګاه کې د مؤمنانو او مقربانو له نښو نښانو څخه دی او عرض مو وکړ چې ای کاش موږ هم له مقربانو وبوسو. خو یوازې ارزو کول کافي نه دی، باید ژر تر ژره هغه څه ته د رسېدا لپاره چې آرزو مو کړی ده څه وکړو. هغه یو نیک عمل چې همیشه یې ترسره کولی شو او په روژه کې یې د ترسره کولو ډیره سپارښتنه هم شوې ده، د اړمنو او بې وزلو مرستې کول دي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په زلونو د انفاق او د اړمنو د مرستې سپارښتنه کړې ده چې د بقرې سورې په یو سل و اویایم آیت شریف کې داسې لولو: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوی القربى واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمؤفون بعهدهم اذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. پدغه آیت شریف کې خدای تعالی ایمان او نیک عمل د یو بل پسند کې د نیکی او نیک کار په توګه معرفي کوي او فرمایي لومړنی مرتبه او لومړنی نیک ګام په خدای د هغه په کتاب او پیغمبر ایمان او د قیامت په ورځ او حقانیت ایمان دی. له ایمان وروسته ښه کار دا دی چې د خدای د رضا په خاطر خپل شتمنۍ د خپلو نږدې کسانو یتیمانو مسکینانو او بې وزلو ته ور وبخشي او غلامان آزاد کړي. د نیکۍ دریمه مرحله دا ده چې لمونځ وکړئ، زکات ورکړئ، خپلو ژمنو ته وفادار واوسئ او په سختیانو کې صبر وکړئ. د غایت لدی چې ورتیر شو چې مؤمنین د نور په حق کې نیکی کولو ته بولی، مشته دغه ټکی را یادوي چې د ټولو نیکو او ښه کارونو د منلو شرط په دې کې دی چې لومړی په خدای او د هغه په رسول ایمان ولرلی شو. دوهم ټکی چې لدی پوهیدلی شو دا دی چې که څه هم لمونځ کول، روژې نیول، زکات ورکول او له هغو شو عملونو چې باید د هغو په ترسره کولو کې بیړه وکړو، خو د دغه ډول اعمالو د منل کېدا شرط چې زیاتره حقوق الله دی په دې کې دی چې په خدای له ایمان وروسته د بندګانو په حق کې هم نیکوکار او خیر غواړي واوسو. په حقیقت کې د حق تعالی حق ته رسیدا شرط د حق الناس رعایتول دي او دا ټول په خدای او د هغه په رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د رښتونی اعتقاد او ایمان پامته دار دي. په هغه بل آیت کې چې د سوره بقره خدای تعالی پکې ژمنه کړې ده هغو چې خپل مالونه خکاره یا په پټه د خدای په لار کې ورکوي اجر یې له خدای سره دی او هغو به ویره او غم ونه لري. او فرمایي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حضرت امام علی علیه السلام فرمایي لارمنو سره مرسته سبا ته م پرېږده ځکه چې نه یو خبر چې سبا به ستا او هغه لپاره څه پېښ شي. هو ممکنه ده سبا موږ د مرسته کولو توان ونه لرو او یا بل څوک هغه اړتیا پوره کړي او موږ د ښه کار د ترسره کولو فرصت له لاسه ورکړو. له نورو سره نیکي کول په حقیقت کې له ځان سره نیکي کول دي. خدای تعالی په دنیا او آخرت کې د هغه څه په څو برابره موږ ته راکوي چې نورو ته یې ورکوو او موږ تل او په هر ځای کې د خدای تعالی بخښلو ته اړتیا لرو. هغه وخت چې موږ نورو ته ور وبخښو باید ور باندې احسان و نړو. نور ته د فرصت ورکول هغه لطف دی چې د خدای تعالی لخوا موږ ته په برخه شوی تر څو د هغه په واسطه په الهي رحمت کې شامل شو. پس باید پرون تاندې او پراخ سینې سره ترې هرکلی وکړو. خدای تعالی په قرآن کریم کې فرمایي ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی خپل صدقې په احسان کولو او د نورو په خپه کولو سره باطل نه کړی. موږ له خپلو شتمنیو پرته د خدای په لاره کې له خپل علم، عزت او ځان هم وبخښو ډاډمن واوسئ. هر هغه څه چې د خدای په لاره کې بخښو یوازې کم نشي بلکې هر ورځ به هم زیات شي. حتی د خپل ځان په بخښلو سره به هم له موږ څه کم نشي. موږ فانی ژوند ورکوو او داسې حیات ترلاسه کوو چې باقی او بے انتہا.
ډیرو قدر من اوریدونکو د روژې په مبارکې میاشتې کې د خوړو د سمې راودې په باس کې هم مخکې دغه ټکي ته اشاره وکړه چې په افطاري یعنی روژه ماتي کې څه باید وخوړل شي. په نننی پروګرام کې د هغو خوړو په اړه چې بهتره ده په پښیمانی کې وخوړل شي اشاره کوو. د خوړو متخصصان باورې دي د پښیمانی نه خوړل د سر درد سبب ګرځي. په هغو کسانو کې چې بې سهاره روژه نیسي د انرژۍ له حده زیاته کمیدا سبب کیږي چې بدن د انرژۍ د تامین لپاره له چربی سرچینو استفاده وکړي او د چربیانو یعنی د وازدو د ناکې سوځېدا له امله په بدن کې یو ډول ترکیبات رامنځته کیږي او وګړه احساس کوي چې سالم نه دی. د ټولو روژاتیانو په تیره بیا د زلمیانو لپاره د سحری خوړل ضروری دي او پښیمانی کې باید یو پوره خوراک وخوړل شي. د پښیمانی نه خوړل په ورځ کې د انرژۍ د کمښت سبب کیږي نو ځکه روژه تیانو ته سپارښتنه کیږي د پښیمانی د خوړلو لپاره ویښ شي. د انسان د بدن د مایعاتو د تامینولو لپاره په اوبو سربیره نتاجه جوس کم او پنډو شملو د کمې چربی شیدو وغیره استفاده کیدلی شي. په سحری کې د ډیرو چای څښل نه یوازې د بدن د اوبو د تامین سبب نه کیږي بلکې د زیاتو میتیازو په سبب د بدن اوبه کمیږي او په دې ډول بدن د اوبو له کمښت سره مخامخ کیږي او تنده زیاتوي. په پښیمانی کې اصلي خواړه خوړلی شو البته د هغه اندازه د وګړو په عمر او بدني شرایطو پورې ارتباط لري خو په کلي ډول باید بدن ته زیاته ډوډۍ ونه چول شي بلکې باید مکوي یعنی تکتوره خواړه وخورو. په حقیقت کې په سحری کې کمیت مهم نه دی بلکې کیفیت اهمیت لري. یو هغه ټکی چې باید پروژې میاشتې کې ورته پام وشي دا دی چې د دې پر ځای خپله معده له پخو شوي څیزونو ډکه کړو. له میوو او سبزیانو سالمو څښاک څیزونو او د بوټو له څښاک څیزونو څخه استفاده وکړو. ټینګار شوی دی چې د توانی نوشابو او بوتلو پر ځای خالص جوس او د میوو اوبه وڅښل شي چې دا ګټه لري. همداراز د بوټو له چایو استفاده کیدلی شي چې د کولیسټرول او شکرې بلډ پریشر یعنی د وینې فشار وغیره د زیاتېدا مخنیوی کوي. له پښیمانی وروسته بهترین شربت د لیمو اوبه او شات دی ځکه چې لیمو د خوړو د هضمېدا سبب ګرځي او د تندې مخنیوی کوي او شات یعنی گبین هم د طبیعي شکرې په درلودلو سره په ورځ کې د بدن د اړتیا وړ شکره تامین نوي.
دوستانو د رمضان په مبارکه میاشت کې د عالمانو او لویانو سیرت د اوریدلو وړ دی. هغوی د زیارتونو او پاکو ځایونو په شتون سره له اهل بیتو سره خپل مینه او ارادت ښودله. مرحوم علامه طباطبایی په قوم کې د اوسېدو په وخت په روژې میاشت کې له روژه ماتي وروسته د حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ملکوتی حرم ته ورتله او د دغې بزرګوارې بیبي په متحر ظریف په بوسې سره خپل روژه ماتوله. همداراز داسې نقل شوي چې علامه طباطبایی په عرفان او معنوي سیر و سلوک کې یو لر مرحله تیری کری وی. اهل ذکر دعا او مناجات وو. په درسته لار به یې د خدای تعالی ذکر کاوه. د بحث او د درس په غونډو کې به یې کله چې په غونډه کې چوپتیا شوې نو د استاد شونډې به د خدای په ذکر اخته وې. نافله لمونځونه به یې کول. د رمضان په شپو کې به تر سهاره ویښ وو او مطالعه به یې کوله او بیا به یې دعا د قرآن لوستل او لمونځ او ذکر هم کاوه. علامه شهید مطهری هر وخت چې د علامه طباطبایی نوم اخیسته نو ویل به یې چې روحم په هغه قربان. یو کس له استاد متحری وپوښتل، ستاسو د دومره ستاینې او احترام دلیل څه دی؟ متحری ورته ځواب ورکړ، ما ډیر عارفان او فیلسوفان لیدلی دي. د تبا تبایی لپاره زما د احترام دلیل د هغو فیلسوف والی په وجه نه، بلکې په دې وجه دی چې هغه د اهل بیتو عاشق او مینوال دی، ځکه چې علامه طباطبایي په روژې میاشت کې خپل روژه د حضرت بیبي معصومه سلام الله علیها په پاک او متحر زری په ښکلولو سره خپل روژه ماتوله. لومړی پلی له کوره تر حرمه ورتله، مقدس زری یې ښکلوله، بیا به کور ته ورتله او خوراک به یې کاوه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
قدس با آزاد شی. د تهران د پښتو خبرونه ډیرو درنو او قدرمنو مینوالو، په دې شیبو کې زه جمیل بنگش لخپل محترم ملګری
علی اصغر عبیدی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوم چې د قدس درنیوالي ورځ په مناسبت ترته یو ځانګړی پروګرام وړاندې کوهلا چې د استفادې وړ مو وګرځي. ولنډ دمکو بیا پروګرام سره تاسو خدمت ته حاضر.
قدر من اوریدونکو، د قدس نړیواله ورځ د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب لږ وروسته د اسلامي انقلاب د ستر بنسټګر حضرت امام خمیني رحمت الله علیه په نوښت سره رامنځته شوه. د قدس د نړیواله ورځې نوښت او د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه لخوا هر کال د روژې د مبارکې میاشتې د وروستۍ جمعې ورځ د قدس د نړیواله ورځې په توګه اعلانولو د فلسطین د مبارزې بهیر یو نوی پړاو ته دننه کړ، او د فلسطین ارمان ته یو اسلامي او حتی نړیوال اړخ ور وبخه. دروشاد امام د ژور نظر له مخې د قدس ورځ یوازې مسلمانانو لپاره نه ده، بلکې نړیواله ورځ ده. په حقیقت کې ارواشاد امام د فلسطین مسله د قوم له محدودې دایرې څخه وایستله او هغه ته یو اسلامي او نړیوال اړخ ورکړ، او د اسرایلو هغه دسیسې شنډه کړه چې هوډ یې درلوده دغه شخړه د فلسطین او د اسرایلو یا د عربو او اسرایلو ترمنځ محدوده شخړه وبولي. دغه نوښت د فلسطین له آرمان او له قدس شریف سره د تړون د تجدید لپاره یو ځانګړی فرصت وګڼل سو، څو یو ځل بیا د سیونیستي رژیم او د هغه د لویدیځو ملاتړو پر وړاندې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې نړیوال جوش او خروش رامنځته سي، او د دغه هدف پر حقانیت او د اسلام د ظلم تیری او جنایتونو پر غندلو باندې یو ځل بیا ټینګار وسی. درواشاد امام هلی انتفاضې ته یو نوی ژوند ورکړ او د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ جمعه د قدس د نړیوالې ورځې په توګه د ټاکلو نوښت د فلسطین د مسلې د بقا سبب سو.
ایزنو د 1400 لمریز کال د قدس د نړیوالې ورځې دستورې به په داسې حال کې ترسره شي چې د څه د پاسه 50,000 کسانو له شهادت سره سره د فلسطین مظلوم او مقتدر خلک اوس هم د سیونستانو تر بمباریو لاندې دي او د خپلې خاورې پر دفاع باندې ټینګار کوي. سیونستي رژیم اوس هم د طوفان الاقصی عملیاتو له پایلو څخه ځورېږي او د پخوا په پرتله په دننه کې اختلافات ورته رامنځته شوي دي. په همدې حال کې په نړۍ کې له سیونستانو سره عمومي کرکه حتی د اروپا او امریکا په زړه کې هم بېساري حتی رسیدلې ده. د 2023 میلادي کال د اکتوبر په ما نیټه د الاقصی طوفان عملیاتو سیونستي رژیم ته سخته پوځي امنیتي او حیثیتي ضربه ورکړه او ورپسې د غزې او لبنان جنگ او په دغو دوو جبهو کې د مقاومت شورلیزونو ورپسې د غزې او لبنان جنگ او همداراز د دغو مقاومت محورونو تا بیا سخت تبنور رسیدل په تیره بیا د حماس د اسلامي غورزنګ او د لبنان د حزب الله د مهمو کسانو تیرور کول او بالاخره د 2023 میلادي کال د دسمبر په 8 نیټه د سوریه د حکومت نسکوریدا د سیمې عمومي بهیر نوی پړاو ته ورداخل کړ. له دې سره سره د مقاومت شوله دی و کلتور او خبرو یا نرم ځواک په توګه لا هم روښانه ده چې نه یوازې د سیمې په ولسونو بلکې د نړۍ په عمومي افکارو کې هم شته. حتی په میدانی او سازماني کچه هم مقاومت د دښمن له تیری او نیواک سره د مقابلې لپاره کافي ځواک او قدرت لري چې د دې ښکارا بیلګه د سیونستي رژیم لخوا له حماس او حزب الله سره د اوربند منل او په یمن کې د دښمن په مقابل کې د مقاومت د دوام ملاتړ دی. همدې عمله د مقاومت د له منځه تلو او یا له سیونستي رژیم سره په مقابله کې د هغوی د کمزورتیا ادعاګانې بې اساسه او دروغ دي او د الاقصی طوفان په عملیاتو کې د دغه رژیم نه جبرانېدونکي ناکامي پټول ګڼل کېږي. له نورو کلونو سره د 2004 کال د قدس د ورځې بل مهم توپیر له سیونستي رژیم سره د اړیکو له عادي کولو څخه د عربو هیوادونو لیرې کیدل دي. دغه رژیم غاصب او جنایتکار څیره د عربي هیوادونو حکومتونو او خلکو ته څرګنده شوه. اوس له سیونستي رژیم سره د اړیکو د عادي کېدو په اړه نه یوازې خبرې اترې کمی دي بلکې د عربستان په څیر هیوادونه د فلسطین په جغرافیا کې د خپلواکه فلسطینی دولت د جوړولو په ضرورت ټینګار لري او نورو هیوادونو ته چې په جبري توګه د فلسطینی ولس له هر ډول کړه کولو سره مخالفت کوي. ویلی شو چې په سیمه ایزه کچه د فلسطین مسله یو ځل بیا د اسلامي او عربي هیوادونو پر اندېښنې او لومړیتوب بدله شوې ده. دا مسله د الاقصی طوفان یو له راسترونو څخه بلل کېږي.
من اوریدونکو له نورو کلونو د قدس لروځي سره د سش کال یعنی د 1400 المریز کال د قدس دروځي بل مهم توپیر دا دی چې پر غزې باندې د غاصب سیونستي رژیم د جنایاتو د عمله د دغه رژیم په خلاف د نړیوالو غندنو پراخې څپې رامنځته سوي او په ټوله نړۍ کې په تېره بیا په لویدیځ کې له پراخو مظاهرو او اعتراضونو سربیره د عدالت نړیوالې محکمې په یوه تاریخي حکم کې د فلسطین په اشغال سوي د شتون دوام غیر قانوني اعلان کړ او د اشغالګرۍ د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د جرمونو نړیوالی محکمه همدارنګه په غزه کې د جنگي جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو لامل د اسرایلو د لومړي وزیر نتنیاهو او د اسرایلو د جګړې د مخکنی وزیر یواف ګالانت د نیولو امر هم صادر کړ. د دې محکمې په پریکړه کې راغلی ده دواړه تورن دي چې په قصدي ډول د غزې ملکي وګړو ته د حیاتي توکو لکه خوراکي توکو، اوبو، درملو، سوانګو او برېښنا د رسولو مخنیوي کړی دی. د جرمنو محکمې څرګنده کړې حتی په هغو مواردو کې چې اسرائیلو د بشردوستانه مرستو اجازه ورکړې دا کار د نړیوالې ټولنې د فشار په پایله کې ترسره سوی او دا مرستې هیڅکله هغه کچ ته نه دي رسیدلي چې د غزې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. د محکمې په پریکړه کې دا هم راغلی چې د خوراکي توکو، اوبو، برېښنا او سوانګ کمشت د غزې د ملکي وګړو د یوې برخې د لمنځه تلو لپاره شرایط رامنځته کړی دی چې د خوارځواکۍ او د اوبو د کموالي له امله د ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو د مړینې لامل ګرځېدلی دی. په نړۍ کې د ظالمو او جنایتکارو سیونستانو پر وړاندې عمومي نفرت ورځ تر بلې په زیاتېدو دی او دا چې اوس د لویدیځ خلک په دې پوه سوي چې د دوی حکومتونو له تیرو شپږ اویا کلونو راهیسې د فلسطین په مسله کې دوی ته دروغ ویلي دي. د سیونیستي رژیم له جنایتونو او ظالمانه جنګ څخه په 15 میاشتو کې د اروپا او امریکا د حکومتونو ملاتړي چلند په اروپا او امریکا کې د خلکو له پراخو او ښکاره اعتراضونو سره مخ سوی دی. نن سبا په لویدیځه کې عام افکار نور نه یوازې د سیونیستانو ملاتړ نه کوي بلکې د فلسطین د آزادۍ غوښتنه هم کوي. د اروپا او امریکا حکومتونه مجبور سول د سیونیستي ضد مظاهرو د مخنیوي لپاره خپل یو زیات شمیر مظاهره کوونکي ونیسي او له هغوی سره په پراخه کچه تاوتریخجن چلند وکړي. الاقصی طوفان د سیونیستي رژیم د قدرت ستنې او ټولنې ته داسې تکانونه ورکړل چې د ستر رهبر په وینا د جبرانېدو وړ نه دي. دا اغېزې به د اوږدې مودې لپاره دوام پیدا کړي. د 1400 لمریز کال د قدس ورځ کولای سي په نړیواله کچه په ځانګړې توګه د فلسطین د خلکو په ملاتړ کې د عطف ټکی سي.
غیر محترم او قدرمنو اوردونکو نن یعنی د 1400 کال د قدس ورس په داسې حال کې راورسیده چې سیونست رژیم او امریکا یو ځل بیا په غزه او یمن کې د ماشومانو وژل پیل کړي. د نړۍ هر بازمیره او هر وجدان لرونکي انسان چې وجدان ولري پکار دی د قدس په دې ورځې د دغو ظالمانو پر وړاندې راپاڅیږي، ځکه چې که یو ماشوم په افریقا کې دی، که یهودی دی او که په اسرائیلو کې دی، حتی که په غزې کې دی او که په کوم یو ځای کې هم دی، که هغه یو ماشوم دی، د هر مذهب چې دی، د هر سیمې او قابلې چې دی، چې ماشوم دی، نو هغه په هر جنگ کې د دنیا په هر قانون کې او د هر مذهب له مخې خوندي دی. خو نن دغه ماشوم وژونکي رژیم یو ځل بیا خپل هغو جنایتونو ته مخه کړې ده چې په غزې کې کوي. همداراز امریکا چې ځان ته د بشري حقوقو ادا کوونکي هم ادعا هم کوي او ملاتړي هم وایي هغه په یمن کې ماشومان او ښځې وژني. نو د نړۍ درسته بازمیره انسانانو نه د غواړو چې راپاڅیږي د قدس په دغه ورځې دغو ظالمانو په خلاف چغه پورته کړي. د پروګرام وخت همدلته پای ته رسیږي. تر بل پروګرام په لویو مهربان خدای سپار.
د روژې د مبارکې میاشتې د وشتمې ورځې دعا.
اللهم ارزقني فيه صلاة ليلة القدر وصير أموري فيه من العسر إلى اليوم واقبل معذيري وحط عني الذنب والوتر يا رؤوفا بعباده الصالحين.
ای لویا خدایا، د قدر د مبارک شپې فضیلت می په برخه کړی او چاره می له سختیو د اسانې لور ته هدایت کړی. عذرونه می قبول کړی، گناهان می وبخي. ای په خپل صالح بندگانو مهربانا. Thank you.